لیوه چې د لمر د انرژي څخه نباتات د خپل زیایي ترکیب لپاره استفاده کوي او غذایي مواد پرې اماده کوي، چې دغه نباتات چې دي بیا د لومړي مصرفونکو په واسطه اخیستل کیږي او دوی خپله تغذیه ځنې کوي، او وروسته لومړي مصرفونکي د دویم مصرفونکو په واسطه چې بیرته دغه کم مواد چې دي هغه کم مواد چې دوی د چاپیریال څخه اخیستي و، کله چې دغه مصرفونکي تجزیه سي هغه مواد بیرته د خاورې په واسطه لکه مثال اوبه و منرالونه دي او کاربون ډای اکساید هوا ته چې کېدی بیرته خارجېدی، چې دغه دوران چې دی یعنی د چاپیریال څخه ژوندي موجودات استفاده وکړله، چاپیریال څخه مواد واخیسته، وروسته بیرته د دغو ژوندي موجودات څخه چې کېږي چاپیریال ته دغه کوم شیان چې وه بیرته انتقالیږي، چې دغه خپله چې دی یو دوران دی. راځو دغه دورانونه پیژن. لومړی راځو د انرژي انتقال وای. لکه څرنګه چې موږ وویل چې د انرژي چې ده هغه د ژوندي موجودات په موجودیت کې ډیر مهم دی، چې د انرژي موږ وویل مثال د لمر رڼا په نظر کې ونیسو، د لمر د رڼا انرژي څخه نباتات د خپل زیایي ترکیب دپاره موږ وویل د فوتوسنتیز عملیه دپاره ورڅخه استفاده کوي، تر څو هغه کم معدني مواد چې دوی د خاورې څخه جذب کړي وه او ورڅخه کاربون ډای اکساید چې کم جذب کړي وو د هوا څخه، دوی د لمر د رڼا په موجودیت کې هغه په نوري انرژي په څه باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي، چې وروسته لومړي مصرفونکي راولاړیږي د دې څخه په استفاده. که چیرې یو موږک په نظر کې ونیسو، موږک ته دغه نبات څخه خپل تغذیه کوي، خپل کم خواړه چې دي هغه خپل ځان ته څه کوي چمتو کوي. مثال موږک چې دی که موږ ووایو غنم په نظر کې ونیسو، کله چې موږک غنم وخوري وروسته لومړي دویم مصرفونکي مثال غوښه خوړونکي چې دی لکه پیشي د موږک دی، پیشي د هغه راولاړیږي چې شي کوي موږک خوري، چې د موږک څخه خپل د ځان دپاره څه شي برابروي؟ انرژي. دا د انرژي انتقال صورت ونیوی، د پیشي د موږک څخه په استفاده خپل د ځان دپاره انرژي اماده کړل. وروسته چې کله دغه پیشي مړه کېږي په خاوره کې، د تجزیه کوونکو په واسطه دغه پیشي څخه کم اوبه منرالونه چې پاتې کېږي هغه او کاربون ډای اکساید هغه بیرته هوا ته خارجوي، او دغه نور پات چې په خاوره کې جذبېږي هغه بیرته د انبات د استفادې وړ ګرځي. پاتې د نوي موږ وایو کومه انرژي چې مثال پیشي موږک وخوړي، د موږک مکمله انرژي چې ده اخیستې وه هغه پیشي ته نه رسېږي، ځکه د چې کوم نبات خوړلی دی ډېره انرژي د مثال د فعالیتونو د سرته رسولو دپاره په مصرف رسولې ده، یوازې هغه کومه پاته چې ده هغه تر پیشي پورې رسېږي. او همدارنګه نبات که چیرې په نظر کې و، نبات چې دی ټوله انرژي و موږک یا هغه حیوان لومړي مصرفونکي پورې نه رسېږي، یو څه اندازه رسېږي او یو څه اندازه دی په مصرف رسېږي د فعالیتونو د سرته رسولو دپاره، چې دغه د انرژي چې شي دی د انتقال یو دوران سو. مثال نبات د چاپیریال څخه نبات ژوندي موجوداتو هغه تغذیه وکړله، ترلاسه کړله، استفاده کړله، په مصرف یې ورسول، وروسته بیرته د دغه ژوندي موجوداتو څخه هغه مواد چې شي سول و چاپیریال ته پاته سو. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د موادو دوران. دا لکه څنګه چې اوس مو وویله چې مثال موږ وایو دغه هر څه خوړونکي چې دي یا دویم مصرفونکي، دوی د لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل د ځان دپاره څه شي کوي؟ غذا اماده کوي، او وروسته دغه او د لومړي مصرفونکي چې دي هغه د نباتاتو څخه په استفاده ځان ته تغذیه یا مواد اماده کوي، تغذیه کوي، او دوی چې دي نباتات چې دي هغه بیا د لمر د انرژي څخه په استفاده. نو موږ وایو د دوی ترمنځ یو د موادو دوران وجود لري، د موادو یو انتقال صورت نیسي، چې مثال هغه کاربون ډای اکساید منرالونه اوبه دوی په دغه وخت کې څه شي کوي؟ دوران کوي، چې وروسته بیرته دغه کم منرالونه چې دي یا اوبه و هوا کاربون ډای اکساید دا بیرته و دغه چاپیریال ته څه شي کېږي؟ د تجزیه کوونکو په واسطه د لومړي هر څه خوړونکو څخه پاتې کېږي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران پیژنو. لکه څنګه چې موږ وویله، اوبه چې دی په ایکوسیستم کې یو ډېر مهم رول لري، او مکمل موږ وایو د ځمکې د کرې 80% برخه چا نیولې ده؟ اوبو نیولې ده. او اوبه چې دي په ډیرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي د ایکوسیستم. راځو د دوی دوران وایو چې دوی څه ډول یو دوران کوي. موږ وایو کوم سمندرونه، سیندونه، ډنډونه چې دي د دغو د لمر د تودوخې یا د هوا په واسطه، د جریان په واسطه، د دغو سمندرونو سیندونو څخه دا کوم اوبه چې دي هغه د براس په ډول چې کیږي د اسمان و لوړو سطحو ته چې کیږي ځان رسي، د هوا و پاسنی برخو ته ځان رسي. کله چې وریځو ته ځان ورسوي، پورتنی برخو ته ځان ورسوي، هلته چې کیږي په وریځو باندې اوري، چې د دغو وریځو چې کله سړو برخو ته ورسیږي نو د اوغو هغه په چی باندې اوري، د اوبو په څاڅکو باندې اوري. که چیرې تر هغه هم پورتنی او یخو ساحو ته ځان ورسوي، د هغه څخه چی کیږي په واوره و جلی باندې اوري. یعنی اوبه چې سوله پورت ساحو ته ځان ورسوي، په یا به د اوبو په څاڅکو او که تر هغه هم پورته یخنی ساحو ته ځان ورسوي، په واوره او جلی باندې اوري. کله چې دغه واوره یا مثال باران څاڅکي بیرته چې شي سي ووریږي پر مځکه باندې، مثال راتویږي، دوی بیرته سمندرونو، سیندونو یا د مځکې ډېر ساحو ته ځان رسوي، د ځمکې کښتني برخو ته ځان رسوي، ځمکې د نباتات بیا وروسته بیرته د دغه څخه چه شي کوي استفاده کوي، یا سمندرونو سیندونو ته رسیږي او حیوانات ورڅخه استفاده کوي. وروسته که چیرې بیرته نباتات موږ په نظر کې ونیسو، نباتات چې دي هغه کله چې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسي، د کاربن ډای اکساید چې مثال د اوبو او منرالونو چې دوی کوم ذخیره کوي، اکسیجن بیرته څه شي کوي خارجي. یا دغه نبات چې کله مثال موږ وایو د حیواناتو په واسطه څه شي سي واخیستل سي، یا دوی خپل تغذیه د دې څخه وکړي، دوی یو څه کاربن ډای اکساید مثال د انسانانو په واسطه، د دغو نباتاتو په واسطه جذبیږي، چې بیرته د تنفس په واسطه دا څه شي کیږي، تنفس په واسطه بیرته هوا ته کاربون دای اکساید یو څه اندازه ازادیږي، چې دغه کاربون دای اکساید د نورو سره په یو ځای کیږي او بیا هم ورڅخه نور استفاده کیږي. یا هم مثال موږ وایو دغه نباتات چې دي کله چې دوی زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي، د اکسیجن چې کله آزاد سي، یا یو څه اندازه اوبه د براس په ډول څه کیږي د دغه نبات ته ازادیږي. کله چې دغه آزاد سي، بیا د دغه نور اوبو سره، د اوبو د زراعت سره یو ځای کیږي، د اوبو د براس سره یو ځای کیږي، او بیا دغه رقم یو مکمل دوران سرته رسي. دا څه سو د اوبو دوران چې په طبیعي ډول صورت نیسي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران مو پیژندئ، په طبیعت کې د اوبو د دوران اهمیت پیژندئ. موږ اوبه اهمیت پیژنو، دوران مو هم وپیژندئ. اوس نو د اوبو د دوران اهمیت موږ او تاسو ټول ته یو واضح موضوع ده. موږ وایو چې زموږ د بدن مختلفې حجرې تقریبا د 15 څخه تر 95% پورې څه شي جوړه کړې ده؟ اوبه جوړه کړې ده، یا اوبه خپل په ځان کې لري. او همدارنګه اوبه چې دي په ډیرو مختلفو برخو کې، که چیرې موږ هغه صنعت په نظر کې ونیسو، زموږ او ستاسو روزانه ژوند په نظر کې ونیسو، کرنه په نظر کې ونیسو، په ټولو کې ورڅخه استفاده کیږي. لکه مثال په ډول سره که چیرې په صنعت کې موږ په نظر کې ونیسو، د اوبو څخه د برق په تولید کې موږ څه شي کوو؟ استفاده کوو. یا همدارنګه په ډیرو فابریکو کې د اوبو څخه د ډیرو ماشینالاتو د کار دپاره ورڅخه استفاده کیږي. دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې دی په کرنه کې د محصولاتو په تولید کې، که چیرې مثال موږ نباتات په نظر کې ونیسو، که چیرې اوبه وجود ونه لري، د وچکالۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي، چې دا خپله و ډېرو ژوندیو موجوداتو د ډېرې صدمې رسېدو لامل کیږي. نو موږ وایو چې اوبه یو ډېره هغه مایه ده د ژوند، چې په د ژوندیو موجوداتو د ژوند د پایښت لامل کیږي، یعنی د ژوندیو موجوداتو د پاتې کېدو لامل کیږي. بې له اوبو دوران او د اوبو څخه د ژوند دوام ناممکن دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، په طبیعت کې د کاربون دوران وایي، چې کاربون په څه ډول په طبیعت کې خپل دوران سرته رسي. څرنګه چې موږ ویلي و په ایکوسیستم کې د هوا موجودیت چې دی هغه ډیر مهم دی، او موږ وایو چې دغه هوا چې د په مختلفو غازونو په ډول په چاپیریال کې موجود دی چې دغه څخه یوې خپله کاربون دی. کاربون چې دی هغه د کاربون ډای اکساید په ډول په نباتاتو کې خپل د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي، چې د دغه نباتاتو په واسطه چې مثال دی د کلوروفیل سره یو ځای په نباتاتو کې داخليږي او د کلوروفیل داخل زی، او کله چې دغه نباتات څخه مثال مصرفونکي خپل تغذیه وکي، یعنی دغه نباتات واخلي، دغه کاربون دای اکساید د دغو نباتاتو په واسطه یا کاربون موجود د کاربون دای اکساید په واسطه د لومړي مصرفونکو و وجود ته داخليږي، چې وروسته بیرته د دغو لومړي مصرفونکو کله چې دوی تنفس کوي د هغه څخه یو څه اندازه بیرته و اتموسفیر یا فضا ته چشي کیږي ازادیږي. یا هم موږ وایي کله چې دغه ژوندی موجود یا مصرفونکي کله چې تجزیه سي د تجزیه کوونکو په واسطه د دوی موږ وویل چې کاربون دای اکساید بیرته هوا ته ازادیږي او نور مواد په خاوره کې جذبیږي. نو موږ وایو چې کاربون دای اکساید چې دی هغه د په چاپیریال کې خپل یو ثابت اندازه لري، یعنی چې د مثال څونده چې دی په مصرف رسیږي غونده بیرته چی کیږي ازادیږي، یعنی د چاپیریال څخه کوم ژوندي موجودات چې دغه کاربون دای اکساید اخلي بیرته دغه ژوندي موجودات و چاپیریال ته ازادي. نو موږ وایو چې کاربون دای اکساید چې دی خپله ډیر مهم دی او خپله یو ثابت اندازه په فضا کې په اتموسفیر کې جوړه کړې ده. خو موږ وایو په ډیر په اوس ورستنیو وختو کې د دغو اندازه چې سوې ده د دوی توازن موازنه ډیر خراب سوې ده، د څه له امله؟ د دغو د تیلو او جبرو سکرو دغه رقم د فابریکو کوم د دان چې دی د دغو د دانو لوګیو په واسطه د دې اندازه چې سوې ده د دې هغه ثابت موازنه خراب سوې ده، چې د کاربون دای اکساید اندازه په دغه اتموسفیر کې چې سوې ده اضافه سوې ده، خپل تر اندازې ډېره سوې ده، چې د یو مشکل د یو تاوان د یو پیښې لامل سوې دي، چې دغه پیښه د کوریزو غازونو یا هم ګرین هاوس په نامه سره یادیږي چې د دغه لامل سوې دي، چې دغه پیښه چې د موږ وایو مثال کله چې په مځکه کې د اقلیم چې تغیر وخوري، یعنی د تودوخې اندازه خپل تر اندازې ډېره سوې ده، دا خپله د چې په نامه د دغه ګرین هاوس د پیښې لامل سوی دی، چې دا موږ په راتلونکي صنفو کې انشاءالله په تفصیلي ډول سره وایو. نن ورځ لپاره دغو نه باید پوسو چې دغه اقلیمي تغیرات د لامل سوی دی، مثال ډېر قطبي یخچالونه چې دي هغه چې سوي دي ویلي سوي دي، د اوبو سطحه چې سوې ده لوړه سوې ده، چې په نتیجه کې کیدای سي په راتلونکي کې د ډېرو پیښو لامل سي. راځو زموږ اخرنۍ برخه د پوښتنو برخه ده، چې په پوښتنو کې موږ درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د انرژي انتقال واضح کړي، دوهمه پوښتنه د کاربون دای اکساید زیاتېدل په طبیعت کې څه اغیزه لري، او دریم سوال په طبیعت کې د اوبو دوران اهمیت څه شی دی. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، په دې هیله چې ټول جوړ راغ صحت مند به یاست. شرح لاس اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډیر یو مهم موضوع باندې خبرې کوو، چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسو درس به د 15 صفحې څخه تر 40 صفحې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسې پوهیږو، الله پاک زموږ د پاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي، چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي، دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې، ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راسو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه ته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمې ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلي نه نیوي کیږي. یو بین نیوی کیدون که منابع دی چی پا هاگه که موش ده مثال هوا ده رکم خابر چی ده او با ده رکم در طول شان چی دی موش پا چیشی که حسابو پا نیوی کیدون که زکا چی دوی کال پا کال یا مثال پا دیر وقتونو که نیوی کیج نو ده کم ننیوی کیدون که منابع چی دی ده اغوی پا استفاده که باید دیر احتیاطو زکا ده دوی اندازه چی ده آغا محدوده ده مگر کله چې بیا موږ نیوی کیدونکو ته راسو هغوی چې دی لګښت یې نسبت موږ کولی سو چې دغه نورو نه نیوی کیدونکو ته ډېر استفاده کړو یعنې د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاته استفاده وسي یعنې تر تولید یې لګښت ډېر وسي په هغه صورت کې کیدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه یې باید مخنیوی وکړو راځو د دوو منابعو د نیوي کیدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو موږ او ستاسې هیواد افغانستان کې په ډېرو سیمو ښارونو کې د څښلو اوبو چې دي هغه د ځمکې چینو څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي چې موږ وایي دغه اوبه چې دی د کلني اورښت حاصل دی که چیرې دغه اورښت نه وای زموږ کومه سیمې چې دی هغه به د وچکالۍ زموږ یوازې نه د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کیږي بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دی هغه د څه شي له امله رامنځته کیږي دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي هغه د اوبو د کموالي لامل کیږي ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېریږي تر تولید یې نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه یې مخنیوی نسو کولی ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو یعنې په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو اوبه چې دي هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه مالګه برابروي همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دی چې کبان موږ د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو زموږ د تغذیې دپاره مهم دی دوی نو که چیرې د اوبو ککړ سي مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی وکړو که چیرې اوبه ککړې سي د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کیږي چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه کیمیاوي کود څخه استفاده کوي همدارنګه د افتونو ضد درمل څخه استفاده کوي چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي د اوبو د ککړتیا لامل کیږي نو کوشش باید وسي چې د دغو شیانو څخه مخنیوی وسي دغه رقم د فابریکو کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دی هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي هغه ککړیږي چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کیږي او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کیږي ورپسې راځو بله موضوع مو خاوره ده زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو ځکه چې خاورې چې ده هغه په د دې نوې جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کیږي د سندونه د دې لامل کیږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولی سي نبات ښه وده وکړي هغه خاصیت د لاس ورکوي یا د غذایي موادو تولیدولو خاصیت دوی له لاس ورکوي کمزوره کیږي او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلي د پاره چې کم نباتات په خاوره کې ښخ کیږي چې کله دا کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي کم شان چې په خاوره کې وجود لري هغه ټوله ځینې واخلي مدني مواد معلومدار خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه استفادې څخه باید منع وسي ډډه وسي او موږ کولای سو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولای سو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکرو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزې داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې ذرې یو د بل سره نښتي وساتي. ورپسې خوړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې زموږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه بیا په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو همدارنګه د نورو کارو دپاره څخه استفاده کوله. مګر اوس چې دی ډېر شمېر انسانان چې دی د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډېر حیوانات یې اهلي کړله، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا چې دي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدن پورې د خلکو تر بدن پورې نه رسیږي، نو ځکه پوهان د پخوا راهیسې تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه ښه کړي او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي. چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار، د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دي. چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچوي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کیدلی سي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نوي کیدونکې او نه نوي کیدونکې. چې نن ورځ موږ 70% د نه نوي کیدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کیږي. مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي، او دا د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کیدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کیدلی سي، نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کیدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال د خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید دپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي، چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کیدونکي، ځکه چې دوی چې دي د چاپیریال دپاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې ده نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې پکارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري، چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډېرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وای موږ وایو یو ټاکلې ساحه کې د ژوندیو موجودات د کتلې ټاکل د چش په نامه سره یادیږي، د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې دی د دې انرژي چې په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کیږي لیږدول کیږي. موږ د بیوم د کتلې د ساتلو دپاره باید د حیواناتو څخه ډېر د نباتاتو څخه استفاده وکړو، تر څو هغه کومه کتله چې ده هغه ثابته پاتې سي. که چېرې تاسې په یاد اوس، په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بیا کله موږ استاسې استفاده وکړو، د هغوی کم مکمله انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یا خو نباتات ډېر وکرو او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکمه کړم د هغو استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابعو ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه دپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ یې سرته ورسو. زه لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ته راځو. موږ او تاسې کوم واوره چې کېږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وورېږي د غرونو په سر باندې، دا چې کله مثال توده هوا وسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ چې کوو ورڅخه استفاده کوو. نو د دغو دپاره باید موږ د ډېرو هغه نفت و همدارنګه د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلې یي مثال اوبه چټلې د اوبو څخه همدارنګه هغه حشره وژونکي کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو، ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه بلکې په عین حال کې د ډېرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کیدلی سي، چې په دې سره اوس فعلا هم ډېر حیوانات له منځه تللي دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده د هغوی وده، همدارنګه ډېر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دي. ورپسې راځو د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه چې دي د حیواناتو استوګنځای ده او د دې څخه موږ د چاپېریال په پاکوالي کې دا ځنګلونه چې دي ډېره ګټه لري، د چاپېریال د پاکوالي دپاره، د هوا د پاکوالي دپاره، چې نن ورځ د درختو ډېر ریبل یا مثال دا درختې چې ډېر اره کېږي له منځه ځي، دا د څه شي د ځنګلونو د خرابېدو لامل سوي دي. نو موږ باید کوشش وکړو چې د کورونو د جوړولو دپاره د مطلب هغونه چې لرګي اخلو بېرته باید هغون د درختې هم وکړو. ورپسې راځو د طبیعي منابع د ساتنې دپاره موږ یو څو دندې دي چې هغه باید همیش سرته ورسو تر څو زموږ طبیعي منابع زموږ سره پاتې اوسي او له منځه ولاړ نه سي، پای ته ونه رسېږي. چې هغه مثال د خبرې کوم نه نوي کېدونکي طبیعي زیرمې چې د هغو څخه استفاده کمه او د نوي کېدونکي زیرمو څخه استفاده ډېره سي، مثال د باد، لمر او د دوی د انرژي څخه ډېره باید استفاده وسي. په کرنه کې د کیمیاوي توکو د استفادې باید کمه سي، همدارنګه د کرنې د افتونو ضد درمل باید کم سي، د موادو بیا دوران وسي، نباتات ډېر وکرل سي او د منابعو د ساتنې لپاره باید قوانین جوړ کړسي او باید همیشه نوي نیالګۍ کښېنول سي. دا وه زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع، په دې هیله چې زده کړې مو وسي. زموږ اخري برخه د پوښتنو برخه د درې پوښتنې لرو. لومړی، انرژي بیان کړي او ووایاست چې په څو ډوله ده. دویم، د بیوم کتله څخه مطلب څه شی دي واضح یې کړي. او دریم سوال، د طبیعي منابعو په ساتنه کې زموږ دنده څه شي ده. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نه کې هیلی میو منه هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحت مند پیاست. لکه څنګه چې موږ په تیر څپرکي کې عصبي سیستم ځینې موضوعات تر بحث لاندې نیولي وو او په هغه مسر خلاصو چې څه ډول یو سیستم لري او هر غړی کوم فعالیتونه سرته رسوي، کوم حسي پیغامونه لېږدي. راځو د هغه فصل په ادامه نه موږ او تاسو حسي غړي پیژنم. حسي غړي چې دي د عصبي سیستم یو جز موږ ګڼلی سو، ځکه چې کوم حسي غړي دا کوم حسونه چې موږ لرو، حسیات چې موږ لرو، هغه ټوله د عصبي سیستم د پیغامونو له امله رامنځته کېږي. موږ او تاسو وایو چې حسي غړي چې دي هغه انګلیش کې چې سنسري ارګانز ورته وایي، دا هم یو د ډېرو مهمو موضوعاتو څخه دی. زموږ او ستاسې درس به د شپږشپېتمې صفې څخه تر شپږاویمې صفې پورې دوام وکړي. راځو حسي غړي پېژنو. حسي غړي یا هم سنسري ارګانز چې دي، دا هغه برخه ده چې د بدن د مختلفو حسیاتو لکه لید دی، اورېدنه ده، بوی، ذایقه او لمس لپاره مسؤلیت لري. حسي غړي د محیط څخه معلومات راټولوي او د هغه معلومات مغز ته لېږدوي. کله چې مغز ته ولېږدوله، په نتیجه کې احساسات یا تجربې څه کېږي؟ رامنځته کېږي. مثال د دندرایتونو په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته، چې موږ وویل د حسي نیورونو په واسطه، دا کوم احساسات چې دي، حسیات چې دي، هغه تر هغه خپل اصلي مرکزه پورې ځان رسي، هغه خپل مربوطه نیورونو ته ځان رسي. کله چې د حجروي جسم کې د نیورون تعبیر کړل سي، بېرته د اکزون په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته انتقالیږي، د حرکي نیورونونو په واسطه، چې تر هغه اصلي غړي پورې، تر هغه کوم حسي غړي چې باید حس پکې ښکاره سي، تر هغه پورې ځان رسي، او هغوی د هغه په مقابل کې یو عکس العمل ښکاره کوي. سو دغه کوم حسيات چې موږ وویل، دا په تفصیلي ډول سره هر یو پېژنو. لومړی راځو د حسي غړو دندې هم وپېژندلې، چې مثال د محیط څخه معلومات راټولوي او زیان که چیرې ورسیږي، د ډېرو صدمات سره موږ مخامخ کېږو. راځو اول لمسي حس ته. لمسي حس یا هم ټچ سنس چې ورته ویل کېږي، دا د پوستکي د هغه حس دی چې د فشار، تودوخې، یخني، درد او نور فزیکي اړخونو په اړه د احساساتو لپاره مسؤل دی. موږ وایو چې لمسي حس چې دی، د محیط سره د بدن د اړیکې یو مهمه برخه ده، چې د پوستکي د حس د ریښو یا هم ریسپټرز له لارې ترسره کېږي. لکه څرنګه چې مو وویل چې دا حسیات چې دي، دا په پوستکي کې د لمسي حس ته قرار لري، او موږ وایو د دې یو یا څو نیورونونه چې دي، هغه ځانګړي دندرایتونه لري چې د محرک اغیزه په عصبي پیغام باندې تبدیلوي. ورپسې راځو د لمسي حس دندې چې موږ وویل، دغه کوم اساسي دندې چې وي، چې مثال د فشار او تماس احساس دی، د تودوخې او یخنۍ تماس دی، د درد احساس دی، او د لرزش او حرکت احساس دی، دا د دې په دندو پورې چې لري اړه لري. یعنې دغه کارونه دی چې کوي سرته رسوي. نو موږ ورته سې وایو چې د لمسي حس چې دی، هغه ډېر اهمیت لري. که چیرې موږ یو شی حس نه سو کړلی، موږ کېدلی سو چې د ډېرو خطرو سره مخامخ سو. مثال ډېری وخت زموږ پښه پرېسي یا لاس هم پرېسي، او موږ د هغه حس ونه لرو، کېدای سي چې هغه څه سي په بدو باندې واوړي. نو موږ وایو د ژوند، د انسانانو په ژوند کې په بېلابېلو برخو کې څه لري، خورا ډېر مهم دی. او موږ وایو د زموږ د چاپېریال سره، مثال د تعامل او د ژوند د اړینو فعالیتونو لکه لمس او د درد د احساس کولو توان څه کوي، موږ ته راکوي. ورپسې راځو د پوستکي پیوند وایو. وګورئ، په اوس وختو کې چې دی، دغه کوم ټکنالوژي چې ده، ډېره ښه مخته تللې ده. که چیرې زموږ د مثال یو ځای برخه وسوځېږي، د بل برخې پوست راغلي، پر هغه باندې څه کوي؟ پیوند کوي. چې په دې سره موږ تاسې وایو، یا هم دا پیوند چې دی مختلف ډولونه لري، چې مثال د انسان څخه انسان، یا خپل په وجود کې څه کوي پیوند کوي، یا د بل انسان څخه بل انسان ته پیوند کوي، یا هم د حیواناتو د پوست څخه څه کوي پیوند منځته راوړي. چې موږ وایو د دې کې چې دی ویشته ډوله رګونه وجود لري، چې دغه ویشته ډوله رګونه چې دی، هغه ژر ترمیمیږي، او دغه کوم جلد چې دی، د هغه مخکیني جلد سره ژر تماس پیدا کوي. ورپسې راځو بل حس چې د بصري حس دی، او په سترګې پورې مربوط دی، هغه زده کوو. د بصري حس چې دی، د سترګو له لارې د رڼا او چاپېریال د انځورونو په اړه موږ ته معلومات راکوي، او دغه کوم د معلوماتو پروسه چې د هغه مخته وړي. او موږ وایو چې بصري حس چې دی، هغه موږ ته د لیدلو توان راکوي، چې موږ د هغه په واسطه د رڼا، رنګونو، شکلونه، حرکتونه او نور شیان چې کولی سو، همې درک کولی سو او همې لیدلی سو. د بصري په حس کې، یا مثال موږ وایي کوم سترګه چې دغه لري، دغه کوم حس مخته وړي، هغه مختلف په خپل ځان کې مختلف جوړښتونه لري، چې هغه راځو وایو. لومړی چې ده، د صلیبي پرده راځي په سترګه کې. د صلیبي پرده چې ده، هغه سپین رنګ لري، او دغه کوم راوتلې برخه چې ده، هغه ده قرنیه په نامه سره یادیږي، چې د دغې برخې څخه کوم د نور رڼا چې ده، هغه کولی شي په اسانۍ تیر سي. د صلیبي پردې وروسته چې ده، د مشیمې پرده راځي، چې موږ وایو د کوم درونو رڼا چې ده، هغه پر مشیمې باندې مشلي، او د مشیمې پرده چې ده، هغه رنګه حجرې لري چې د سترګو رنګ څه کوي؟ تعیینوي. چې هغه د کوم حجرې چې مثال د سترګو رنګ تعیینوي، هغه د انبیې په نامه سره یادیږي. د انبیې په مرکز کې موږ او تاسې وایو یو سوري مانند جوړښت وجود لري، چې هغه د کسي په نامه سره یادیږي، او د کسي شاته بې چې ده، محدبه اینداره وجود لري. چې کوم تصویر چې دی، مثال کوم ردرون نور رڼا چې دی، یا هم کوم تصویر چې راځي هغه پر عدسیه باندې څه کېږي، لګېږي. د هغه وروسته چې د موږ وایو د شبکې پرده ده، د شبکې پرده چې د او پاتې دي نه وي، چې د ماشومې پرده چې ده هغه د زموږ د سترګو د توره برخه چې موږ ورته وایي، هم د کسي برخه چې ده، د دې د غټېدو پراخېدو او کوچني کېدو دنده هم د دې په همدارنګه د سترګو کوچنیوالي او لویوالي هم د دغې پردې په اړه په دې باندې مربوط ده. د هغه وروسته ډېر یو اساسه پرده راځي چې د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې د موږ وایو تر ټولو اساسه پرده ده، چې کیدلی شي که چیرې دې ته زیان ورسیږي د انسان د ړندوالي لامل هم کیدلی شي، او دا عدسیه چې ده د محدبې هندارې و شاته څه شي لري قرار لري، چې کله تصویر پر محدبه هنداره ولویږي، د محدبې هندارې څخه پر دې شبکه باندې خپل تر اندازې کوچنی رامعلومیږي. دا کوم تصویر چې ښکاره کیږي پر دغه پرده باندې، هغه به خپل تر اندازې کوچنی تر اصلي اندازې او چپه به ښکاره کوي. یعنی موږ چې کوم شیان وینو، هغه چې کوم د شبکې پر پرده باندې موږ هلته څه شی راځي، چپه شکل راځي. او په دې کې موږ وایو مختلف نور حجرې هم وجود لري. د هغه وروسته د عدسیه د شا فضا چې د هغه موږ د زجاجې په نامه سره یادوو، چې یو مادې د رڼې مادې په څخه ډکه سوې ده، او مخ برخه چې ده هغه د زلالیه په نامه سره یادوو، چې دا چې دی د ویښته ډوله رګونو څخه څه شي کېږي، ترشو کېږي. یعنی په دغه برخه کې ویښته ډوله رګونه هم قرار لري. ورپسې راځو د سترګو ستونزې وایو. د سترګو ستونزې چې دی، موږ وایو ځینې کله چې د انسانان عمر مثال په زیاتېدو سي، یا د ځینو نورو صدماتو څخه چې مثال د کمپیوټر رڼا یا د موبایل ده چې دی، چې مثال هغه کیدلی سي، نو زموږ عدسیه ته چې وکړي زیان ورسوي. په عمر کم کسان کې چې مثال عمر یې ډېر سي او د هغو دید کم سي، هغه نجوري ته چې ده د ابمروارید وایي، چې دا چې دی د جراحي په مرسته هم کولی شي چې دغه کم عدسیه چې ده هغه ایسته کړي او پر ځای مصنوعي عدسیه ورته واچوي. او موږ وایو که چیرې مثال زموږ د سترګو د کورې قطر چې دی هغه خپل تر اندازې ډېر سي، دا کوم تصویر بیا موږ شیان چې کوو لیرې شیان موږ په صحیح اندازې سره نسو لیدلی، او برعکس که چیرې د سترګو د کورې قطر خپل تر اندازې کم سي، بیا په هغه وخت کې موږ نږدې شیان په سم ډول سره نسلیدل. ورپسې راځو بل موضوع چې مو ده، هغه د سامعي حس دی، چې موږ وایو دا چې دی د غوږونو په واسطه څه کېږي، دا حس مطلب موږ کولی سو، او د غوږونو او شور احساس کول پروسه هم ده. او سامعي حس چې دی موږ ته د چاپېریال غږونه اورېدو ته توان راکوي، چې پکې د خبرو کولو، موسیقي، طبي غږونه، همدارنګه نور فزیکي شورونه څه کولی سو احساس کولی سو. د سامعي حس چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په ژوند کې ډېر اهمیت لري، ډېر مهم دی، چې موږ د هغه په واسطه دا کوم خبرې چې کوو، که چیرې موږ کوم کسان چې وانسي اورېدلی، هغوی نسي کولی چې خبرې وکړي، ځکه چې کله چې تاسو یو شی واوري د هغه په مقابل کې، مثال دا کوم کوچنیان چې پیدا کېږي چې دوی غټېږي، کوم شیان چې دوی اوري هغه څه کوي زده کوي. نو دا چې دی زموږ د خبرو کولو لپاره هم ډېر مهم دی، او دا چې دی د موسیقي او د طبیعت غږونه، همدارنګه د دوی دا کوم غږونه چې ښایسته غږونه دي، د دوی اورېدو ته موږ ته زمینه برابروي. راځو د غوږ برخې وایو. لومړی راځو د غوږ بهرنۍ برخه ده. موږ وایو دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو ښکاره برخه ده، چې موږ او تاسې مثال د هغه حسوالی سو، مطلب د لمسې حس په واسطه، او د غږ څپې چې دي راټولوي، او د غږ نورو برخو ته چې کوي غوږ نورو برخو ته لیږدوي. کوم څپې چې زموږ غوږ ته داخلیږي هغه د دغه برخې په واسطه راټولیږي، او و نور اعضاو ته د غوږ لیږدول کیږي. ورپسې راځو، موږ وایو چې غوږ په دې کې چې دی مختلفې برخې شاملې دي، چې هر یو یې خپل مختلفه دنده سرته رسوي. او دا کوم د غوږ بهرنۍ برخه چې ده، په هغه کې موږ وایو مثال د پینې برخه ده، د غوږ د کانال برخه ده، د غوږ پرده ده، چې دا ټوله څه دي هغه مهمې اساسي دندې سرته رسوي. ورپسې راځو د غوږ منځنۍ برخې ته. د غوږ منځنۍ برخه چې ده موږ او تاسې وایو چې دا برخه د غوږ د داخلي برخو او بهرني برخو ترمنځ شي کوي موقعیت لري، او د غوږ یا کوم اوازونه چې د هغو څپو ته فزیکي بدلونونه له لارې د نورو برخو مثال نورو برخو ته څه کوي لېږدوي. منځنۍ غوږ برخه چې ده د غږ څپې د پردې غږ څخه د غوږ هډوکو له لارې د غوږ د داخلي برخو ته څه کوي لېږدوي، چې په دې کې موږ وایو مثال د غوږ پرده هم شامله ده چې مثال د بهرني برخه او د دې تشو ترمنځ قرار لري. د غوږ هډوکي دي او د مالو په نامه یو جوړښت دی، همدارنګه انکوس دی، سټریپس دی، او د غوږ ټیوب په کښې کې ټول شامل دي. د غوږ ټیوب چې دی موږ وایو د منځني غوږ او د ګلو ترمنځ څه شی لري نله ده چې د فشار تعادل څه شی کوي کې مرسته کوي، او موږ وایو دا ټیپ چې دی د غوږ دننه فشار او د بهرني فشار ترمنځ توازن برابروي. ورپسې راځو بل مهم برخه چې ده هغه د غوږ داخلي برخه ده چې تر ټولو اساسي برخه ده چې موږ په دې ته په انګلیش کې اینر ایر هم ویلی سو، چې دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو پیچلې او مهمه ده، او موږ وایو د غږ څپې ته د عصبي سیګنالونو په توګه مغز ته انتقال ورکوي، او د غوږ داخلي برخه د غږ د مثال د اورېدلو بشپړ پروسه ترسره کوي، او د توازن ساتنه هم مسؤلیت یې په غاړه لري. ورپسې راځو مطلب موږ په لنډ توګه دا ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ پروسس کول، د توازن تنظیمول، د حرکاتو احساس، دا ټوله دندې څه شي کوي مخته وړي، او په لنډ ډول موږ ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ د پروسس کولو او د توازن د احساس لپاره خورا مهم دی. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړه او روغ اوسي. ښه راغلاست د لسم ټولګي وه یولسم لوست. نن موږ او تاسې راځو د ارثي صفتونو، موږ تېر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندله چې څنګه نور عالمان راولاړ شوله، او د نیمه بارزیت په اړه یې هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمي نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي، کېدای سي په دوی کې ځینې یې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي، چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنې په ځینې چې دي دوی هغه کوم د مشنګو بوټی چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي، چې دوی دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکښې کې غالب وو او نه هم ارغواني پکښې غالب وو، چې د مندل دغه نظریه یې ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای سي چې نیمه بارز واوسي، او ورسره مو د جنس تعینېدل وویله چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي، او د ښځینه او ده X او X دی، چې د دوی په پورتنۍ مثال د دغو کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري، چې د پورتنۍ برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات څه کېږي انتقالېږي د یو نسل څخه و بل نسل ته، چې د دوی څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي، او کوم مثال دا جینونه چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړله، او ورسره مو د توماس مورګان کوم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کوم صفتونه چې دي زموږ خصوصیات یا کوم دا ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کېږي هغه څه کوو واسې کوو. زموږ او ستاسو درس به د اووه اویایمې صفحې څخه تر دوه اتیایمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي، مثال د سترګو رنګ دي، د پوستکي رنګ دي، د ورېښتانو رنګ دي، دا ټوله چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یوځای کېږي دغه رنګه مواد چې کله سره یوځای کېږي ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلېږي، او دغه کوم مثال د خصوصیات چې دي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي وویل سوه چې د جینونو په واسطه څه کېږي انتقالېږي، او ځینې وخت کېدلی سي که چیرې په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال ځایو ته تغیر ورکړل سي هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې راځي، مثال په ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکښې کې نسواري او هم پکښې کې توري، یعنی دا هغه څه دي ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کېږي، یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کوي بیخي وجود نه لري. رزوم موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلي ونه چې د مشیمې دغه کم مخکینی برخه چې ده د سترګو د کسې برخه چې ده د دې د شاوخوا برخه چې ده د عنبیې په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنګ د دغې برخې په واسطه سره ټاکل کېږي، چې عموما دغه عنبیې رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې د دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کېږي، معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دغه کم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایي پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي، په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کوم جینونو ټایپ چې خالص و، په هغه صورت کې د دوی کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې، یا هم د پلار هغه کوم د پلار یا مور چې هغه چې اوسي غالب اوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنی د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري، کېدای سي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به یې نسواري یا څو دانې ماشومان به یې نسواري رنګ ولري او یو ماشوم به یې پکښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کوم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ وویل هغه چې دي مغلوب دي. او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ او تاسې وپېژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سوي دي تر اوسه پورې معلوم سوي دي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای سي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه، د یو علیل پر ځای کېدای سي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې دی موږ وایي که چیرې دوه رګه د هغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي، هغونه دې تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنی د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریک اوسي. او د دې علیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري، چې دغه علیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو که چیرې د پوستکي په رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کېږي؟ البینیزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنی پروټین یې چې شي کم واوسي، په هغه صورت کې البینیزم رامنځته کېږي. البینیزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی وریښتان یې ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کېږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کېږي ډېری وخت، او ډېری وخت موږ وایو د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کېږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شوسه دغه ودونه ونوس، چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی سي رامنځته کېدای سي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ څه شي وکړو؟ په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونیسي. او دوی چې دی د سترګو رنګ چې دی سپین دی، نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینه ښکاره کېږي، چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې راځو د ویښتانو ډول چې دی. د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه علیلونه مخته راځي، یعنې د یوې جوړې علیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودې ویښتان چې دي هغه پر صافو ویښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوت اوسي، یا مثال خپل تاو سوي اوسي، هغوی چې د کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې اوسي ډیر فیصده به توسعه رشتان ولري، چې دا عموما ناخالص دي، یعنی هغه کم صاف رشتان چې دي هغه کې چې پاتې کیږي مغلوب پاتې کیږي. ورپسې راځو د پوستکي په رنګ د چاپیریال تاثیر. د پوستکي په رنګ چاپیریال مستقیم تاثیر اچي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جنیټکس یوازې تاثیر نه اچي، کېدلی سي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپیریال هم مستقیم خپل اغیزې واچي. که چیرې موږ قطبي ګیدړه په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دي په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دي هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دي کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي، د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دي هغه تولیدیږي چې دغه د کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي، چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا دا اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري، او دوی ته ښه فرصت برابریږي چې په وښو کې د ښکار د کولو لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لوړوالي له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي، د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دي هغه نه ترشح کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چی کیږي؟ سپین کیږي. چې دوی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې څه شي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دغه رقم یوازې دوی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو، ډېری هغه سرتسیره یا هغه سیمې چې چیشي اوسي لمر ډېر نه ورسېږي، هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلدې چشي نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورت نیجدیه. که چی مثال خپل افغانستان تا موش به نظر کیونسو، افغانستان که هم حقا سیمی حقا ولایتونه یوازی هیوادونه لا اخوا تا پریجدو چی نیجدی خپل هیواد تراسو، حقا سیمی چی دیر تاو دیه دا اوغو کسانو دا جلد رنگ نسبت و هوغو کسان چی سرسیر که جوان که فرق که دیر تفاوت که، یعنی چاپیریال او جنیتیکس دواره کولی سي چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باندې ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرمسیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین، هغه چې دی هغه بیا د څه دي د جینیټیک تاثیرات دي، یعنې پر هغوی باندې چاپېریال ډېر تاثیر نه یې اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډېر یې پر. ورپسې راځو زموږ اخرنی موضوع چې د کروموزوم په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایو. د کروموزومونه چې دي هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دي درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت چې دي جنس ټاکو دغه دي مثال جسمي دي او یوه جوړه چې ده هغه جنسي دي جنسیت ټاکونکي دي. چې په دوی دغه د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغیر راسي، زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کیږي، او که چیرې ډیر سي هغه د څه کیږي د ډاون سندروم نه جوړې رامنځته کیږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي، کم سي په هغه کس کې هغه څه کیږي مړ کیږي، ځکه چې ناقص کیږي، یعنی د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې څه سوی دی پکښې کې کم راغلی. ټول نورمال انسانان چې دي د هغو د بعد شپږ څلوېښت دانې چې اوسي کروموزومونه اوسي او درویشت جوړې اوسي. په دې کې باید نه کم او نه ډېر سي، که چیرې کم او ډېر سي د مختلفو تاوانونو سره نوموړی کس مخامخ کیږي. او جینونه چې دي هغه ټوله کم خصوصیات چې دي مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملی دی، او نور ټوله حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسېږي، یعنی ټوله په جین پورې اړه لري. او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس راځو داون سندروم وایو. داون سندروم چې دی هغه که چیرې د کروموزومونو په شمیر کې ډېروالی، یو عدد کروموزوم زیات سي، نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړۍ باندې اخته کیږي، چې دغه کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دې ډېرې خصوصیات شي په د شکل لحاظ هم سره ورتي، او دوی چې دي ټوله د ذهني ورسته پاتې والی سره مخامخ کېږي. په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دی کوچني پاتې. دا نه جوړي چې د عمده په هغو کسانو کې پیدا کېږي چې د دېرش کلو وروسته مثال چې کېږي امیدواره کېږي هغه ښځې. اوس مثال که چیرې موږ وایي دېرش کلن څخه زیادې ښځې که چیرې امیدواره سي، په هغو کې یو پر 1500 یا 1500 کسانو کې یو دانه چې کېږي داون سندروم باندې ماشوم اخته. او که چیرې مثال د دېرش څخه تر 15 پورې کلونو میندې مثال اوسي، د هغو فیصدي چې کېږي تر هغه ډېریږي. یعنې د 18 څخه که تر دېرش موږ په نظر کې ونیسو، هغه یو دانه یې په ډېرو کې. او که چیرې د دېرش څخه تر 15 کالو میندې مثال امیدوار اوسي، هغوی چې بېدي د دغه کم فیصدي چې ده دوه چنده کېږي. یعنې دوه په 1500 کې دغه کسان په هغه اخته کېږي. او که چیرې تر 15 کلنۍ عمر ډېر اوسي، هغه بیا ډېر فیصدي چې کېږي ډېریږي. یعنې ډېر کسان کېدلی سي په دا داون سندروم باندې دا ماشومان یې په اخته سي چې یو پر 16 باندې فیصدي کېدلی سي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه،
او یوه نه بله اونۍ د رواني روغتیا